سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم
پیل په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي. د بامیان ښاري اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدلی. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فراه ښار په اسکر آباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د 34 ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې پر 14 شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي. خراب شو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه واد کې د تروریستانو د بیا راوځي کېدو په اړه اندېښنه لري په کار د چې له طالبانو سره خبرې وشي. د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړي چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې. تفصیل له ماتاروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیلو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړي دی. اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅول چې طالبان اړباسي څو پر خپل ژوند ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسیده. د همدارس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شیګنې پر ځای نور لوبړي توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لوبړي توب ورکړل شي. د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي. افغانان دی پخپل ور سره وشغیشی په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد احساسستانګزای وای د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیرا بیا جنوکې او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغره په پټنځي بیا بدل شي او تر هغره ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله، خو اوس دا وخت نه ده، اوس باید طالبان وه څول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزه د خبرو او ډیالوګ لارې اواره شي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنی وکړې، خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
پروند نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تګ څخه محرومې دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګیزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي، په ځانګړي توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول، په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمېر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغېزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل.
د سهار تر شپې کار کوم، مزدې کوم چې څو روپۍ ترلاسه کړو. د مو اقتصاد ډېر ټیټه ده او نشو کولی چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې نمانځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي هم تړل شوې دي. شکریا محمدي چې وصل همدې عمل خوانځي ته نږدې او په کور ناشته ده.
زه تیر کال په 12 ټولګي کې وم او سکهال می باید کانکور آزموینه ورکړی وای، خو له بعده مرغه چې خوانځي فارغ نشوم او له خپل درسونو محروم شوم.
د محصل نړیواله ورځ له کله نه چې په چک سلواکیا کې د نازی سرتیرو لخوا څو محصلین ووژل شول، د هغوی په یاتری یادونه کیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس پوهنتون محصلینو په پراګ کې د لاریون په ترڅ کې د چک سلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزن مانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو لخوا ونیول شو او په ترڅ کې 14 محصلین سخت ټپیان شو. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصلین وو او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1940 چې دغه پیښه دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناهغښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو و نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیوالې ورځې په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږم ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړی په نتیجه کې
او وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي ناني سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یکشنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پورې نه ویله شوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شاته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ول له منځه ولاړ شي خراب شي بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کړیا 2 لکه روپۍ بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کړیا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو موږ تاوان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي اوس نن پرون تل دي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې دي او په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سل دیش موټر، تر یو سل شل موټر پر یوازې انار راتلله. تلله دغه ته صادرات و او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو سل موټر هم زیات اضافه کېدله.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ټرینکوټ کې ول شوې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږۍ له عمل رامسته شوې ده.
نن د دې داسې ځای مو څنګه درو وځو چې نه د دې رسمي اډه او نه د دې کومو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسان هم ځان سره پجن کې کړو. نو بیا د شپې مو څنګه ورڅې وو ورسته چې امنیتي کسان هم خبر سو بیا د کلی سلیوش مشکوک کسان نه د غلاب تور نیول دي.
له بل خوا ځای سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې او شمیر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اورزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوشپښ بهشتو غاندي هم په اورزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ټرینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوري او اډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
WFP د شمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندی 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پروتو سیمو کې زیرمه شوه دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام لاټکلونو سره سم نږدې